السلام عليكم جران اردنكو اوقتنكو واشنگتن دي سي ستوديوز نا وایس اف امریکا دیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه کی از محوش چلیل
او ز بختور شاه
تاسو ته کلی وایو ستړي مشه نن د زیارت روز کال 2013 د مارچ د میاشتې لمرنی نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې په کابل کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دی یو شمیر مهم رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې حال وړاندې کوي بختور شاه
ډیر مننه ماوس جلیل افغان صدر اشرف غنی نن افغان فوځیانو ته په وینا کې طالبانو ته د سولې د وړاندیز دفاع کړي نوموړي ویلي په وزوس داسې شرطونه برابر کړي چې د ملي وحدت حکومت په سولې کار وکړي په دې به تاسو ته ریپورت وړاندې کوو
او ګران اوردونکو او کتونکو نن دوه نور مړي د خیبر پختونخوا په ټانګ کې موندل شوی په دې اړه هم یو تفصیلي ریپورت په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو
او په کراچۍ کې د پولیس په جالي مقابله کې د وجل شوی ځوان نقیب الله مسید د پلار محمد خان په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې خبرداري ورکړه ک د سپریم کورټ پر اتلون کې او روانه کې د پښتنو په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار وړاندې نکړای شو په ټول ملک کې به پښتانه د احتجاجونو لړۍ پیل کړي په دې باندې رپورت واوري
دا او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو ګران اردوونکو او کتونکو چې تاسو ته په دې ساته خبری خبرونه کې باندې کوو دا تاسو مونږه دا وخت نیخ په نیغه د دیوا فیسبوک باندې وی او ای ډی باندې هم کتی شي مونږ سره اوسه
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی چې تاسو په ټلویزیون باندې او د ډیوا ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې دا وخت نیخ په نیغه ګوري ورزو د رپورټونو په لاو تاسو چې تاسو په خبرونو کې واوریدل افغان صدر اشرف غنی ویلي دي امنیتی ځواکونو د جګړې په میدان کې نه د بایللې او ځکه هم طالبانو ته په زړورتیا سره د سولې وړاندیز ورکوي ښاغلی غنی د امنیتی ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنو په مناسبت سره جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي هیله مند دی چې دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وي چې نه به یې د جګړې په میدان او نه به یې سیاسي میدان کې وبایلي او په وینا یې جګړه او سیاست دواړه به ګټي قدرمن اوریدونکو په دې باندې د کابل نه د ډیور رادیو خبریال حقمل روان یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملي ورځ د لمانځلو په هدف جوړ شوی غونډې ته چې د هیواد ټولو امنیتی ادارو وزیرانو رئیسانو او سلګونو فوزي او سرانو پکې برخه اخیستي و ویلې جګړه او سیاست دواړه بغټو نو موري ویلې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن او د نړیوال ټولنې په مرسته د افغانستان هوایي ځواک په خوځښت کې دی او تر پخوا ډیر پیاوړی شوی دی
پرون په شهامت او په جرأت د سولې وړاندیز وړاندې که ځکه ده چې تاسې د جنګ په میدان کې نه ده بایلید تاسې شهامت دا یې زمینه برابره کړله چې د ملي وحدت حکومت مطلق په اعتبار د نفس باندې او اعتبار په امنیتي او دفاعي سپېڅلو قواو باندې وکړی سي چې د سولې راتلونکی پلان له قدرت له موقف نه نه د زاریو او د زور له موقف نه مطرح
همدار از جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندې شوی پلان په لیکیدو ته ژمن دی او په وینا یې د میرمنو حقونو باندې هیڅ معامله نشي کیدلی محمد اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا مشترکې ګټې او منافع لري او د ترهرګرو او نورو ګواښونو پر ضد به یې ګډه مبارزه دوام ولري
جنرال صاحب نیکلسن تاسې موږ سره ودرېدئ او موږ ځکه یو بل سره درېدلی یو چې ګټې مشترک منافع مشترک خطره افغانستان تهدیدوي داخلي سوله به انشاءالله تعالی راسي اما دا ختم ای موږ د مجادلو نه ده دهشتګري ترهرګري نور خطرات بلا هم یې او موږ او تاسې به هم په ګډه انشاءالله تعالی مخکې ځو
په ورته وخت کې اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ویلي طالبانو ته د سولې وړاندیز کول د افغانستان له خاورې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع کولو هڅې د کمیدو په معنا نه دي
چې د افغانستان خلک او مطلق اکثریت یې د سولې غوښتونکي او ستاسو مقدسه دنده چې تاسو د تعتوبې د وطن او د ولس د دفاع په خاطر ترسره رسوئ دا د سولې د تامین په خاطر ده دا جګړه د جګړې په خاطر نه ده داسې جګړه ده چې پر موږ باندې تحمیل شوې ده او دفاع خپل مسؤلیت کنو او یقین لرو ان شاء الله چې دغه تعتوبه کې صلح تامین کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل په روسیې په دویم کنفرانس کې طالبانو ته د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره هر اړخیزه پلان وړاندې کړ. جمهور رئیس ویلي که طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر شي، افغان حکومت به د طالبانو ګوند په رسمیت وپیژني، بندیزونه به ترې لرې شي، امنیت به یې وساتي، په اساسي قانون کې به د اړتیا له مخې بدلون راولي، غوښتنو او وړاندیزونو ته به یې پاملرنه کیږي. حکمل سادات، روان امریکا غږ، دیوه ریډیو افغانستان.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
ګران اردوونکو او کتونکو، واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه نیخ په نیغه دوام لري. د تاسو د ایشیا سیټ 3 سلور صفر سلور صفر میگا هرتز باندې هم کتی شي، او د تر څنګ د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم موږ تاسو دا وخت نیخ په نیغه کتی شي. ورزو یو بل رپورټ رخته، د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د کابل غونډه کې د سولې د وړاندیز هرکلی کړي او وایي طالبان یو سیاسي قوت دی. نوموړي دا هم ویلي د امریکا ګټې به د پاکستان د ګټو په بدل ونه ساتي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریالو رپورټ تاسو وړاندې کوو.
نن په اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر د دغه وړاندیز هرکلی کړي دی. دے وای چې افغان طالبان په خپل هیواد کې یو سیاسي حقیقت دی، او دا چې د اشرف غنی لخوا دوی سره مذاکراتو ته کېناستل د خوشاله خبره ده. خواجه آصف ویلي چې افغان عمل پروسې د کامیابۍ لپاره پاکستان په هر ډول خپل مرستې او کردار لوبولو ته چمتو دی. تیر ورځ د پاکستان د خارجه دفتر ویان ویلو چې افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز د پاکستان د دریځ سره سم دی، او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم نن تکرار کړی چې افغان شخړې حل فوزي طاقت نه خو په مذاکراتو کې دی. د دې تر څنګ د امریکې د سویلي آسیا لپاره مرستیال وزیر ایلس ویلز هم پاکستان د افغانستان د ثبات لپاره مهم عنصر بللی دی. د افغان ولسمشر پاکستان او افغان طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز سره سم دا بحث بیا شروع شوه ده چې ګنی پاکستان په افغان طالبانو باندې څومره اثر لري. که څه هم پاکستان دا تاثر ورکوي چې دوی افغان طالبانو په قیادت سره ډیر زیات اثر نه لري، خو افغان سیاست مداران د پاکستان دغه دریسته د شک په نظر ګوري. او د پاکستان په سفر راغلی د افغان پارلمان زنانه غړي هیلې ارشاد د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې په دې اړه صدا سوایي.
جو افغانستان کے بر علی جنگ کرتا ہے اس کی فیملیز یہاں پہ ہے، یہ میں بتانا چاہتی ہوں. افغانستان میں تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے سیف ہیون نہیں ہے، اس کا فیملیز نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ صرف جھگڑا کرتے وہ بانٹتے جھگڑا کرتے وہ بعد میں بانٹتے.
دا وای چې د افغان دولت په ضد جنگیدون کې تنانو کورواله په پاکستان کې میشتي، او دوی په افغانستان کې د وسلوال کاروایو نه پس الته د پاتې کېدو په ځای خپل کوروالو له ځان را رسوي. او هم په دغه مرکه کې ناز د افغانستان د ننګرهار ولایت یو پخوانی گورنر سلیم خان کندوزی د پاکستان او افغانستان ترمنځ دولتي کچه د مذاکراتو اهمیت صدا سي بیانوي.
is to trust each other, be honest, and the negative perception that there are some elements are creating, we have to sit together and resolve these issues.
دی وای دواړه خیزه اړیکې په ځای کولو او د خپل منځ بے باورۍ ختمولو لپاره خبرو اترو ته د ناستې نه علاوه بل کملار نشته دی. ښکاره دی چې پاکستان نړیوال نه د افغان عمل پروسې لپاره جوړ سلور ملکی یا کوآرډینیټرل ګروپ غړی دی، او دغه فورم د لارې د پاکستان په قربتو په لومړي ځل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په کال 2015 کې نیخ په نیغه مذاکرات پیل شوي وو، خو بیا د مولا عمر د وجنې وروسته دغه مذاکراتي عمل د ځنډ ښکار شوی وو.
دا قدر من اوریدم کو او لیدم کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګي په ټلویزیون باندې ګوري او په فیسبوک باندې هم زمنګ دغه خبرونه دا وخت نه خپل غوري. قدر من اوریدم کو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلی دی چې طالبان یو سیاسي قوت دی او د افغان صدر اشرف غنی لخوا د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی. د ویلی خپل مفادات به د امریکای په مفاداتو نه قرباني کوي. د ډیو رډیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب را سره د ویډیو لینک تلارې مرګره شوې ده د کیپیټل هیل نه. په خیر پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وای طالبان یو سیاسي قوت ده. د نوموړي مطلب څه دی؟ څه ویل غواړي؟
جی دا خو چې کوم د جواب ورکړی دی یو قسم رد عمل ظاهر کړی دی د کابل کانفرنس کې چې کوم دی پخپله هم حصہ و پاکستان او د خبرې نه د ظاهرېږي چې پاکستان کوم زور دریز و هغه کې به دا همیشه ویل چې د طالبان یو لوکل افغانان دي او هغوی د باید د سیاسي برخه د جوړ شي سیاسي مستقبل د افغانستان او ورسره ورسره د دوی سره د خبرې وشي نه کې د زور استعمال شي. نو دا یو قسم مک دریز دی چې دوی بیا په نور الفاظو کې ویلې دي او د دې په وجه دوی دا هم کوشش کوي چې پاکستان باندې کوم تورونه لګیدل چې کوم افغان طالبان دي دوی پاکستان سپورټ کوي او په خپل اندرونی سر قوت نشته. نو دا یو قسم دوی به دا سوای څنګه موږ رپورټ کوم واره د چې دا د پاکستان مک دریز هغه د کنفرمیشن دی هغه ثابت کیږي چې پاکستان د ریسټی کوچ افغانان دی کینی او طالبانو سره د خبرو کی او د جنگ د نو کینو یو قسم مکه دوی خپل دریز هغه شوه دی. خو دې کې به دا خبر یاد ساتو چې طالبانو باندې تور داو چې دوی خو یو کوم عملیات کوي دوی نه خزې پریخې دي نه ماشومان پریخې دي نه جماعت پریخې ده نه حجره پریخې ده. نو دوی سره لکه څنګه صدر ترامپ وې چې دوی زناورو سره مون خبرې څنګه وکړو. نو خو بهرحال اوس پاکستان چې کوم دریز ورکړی دی هغه کې دوی به دا وایي چې مونږ همیشه دا وایي چې خبره ورسره وکړي او دوی د مستقبل سیاسي چې کوم مستقبل دی د افغانستان هغه حصه جوړه کوي.
پیر زبیر شاه صاحب خارجه وزیر دا هم ویلي دي چې پاکستان به خپل مفادات د امریکای مفاداتو په خاطر باندې نه قربانوي. کله غوندې د دواړو د امریکای او د پاکستان د مفاداتو په اړه باندې راته وایي چې په افغانستان کې د دوی په مفاداتو کې کم تصادم دی کم اختلاف دی؟
جی اصل کې چې کوم دوی مفادات دي د امریکای او د پاکستان په افغانستان کې دا بالکل یو بل سره متصادم دی. په دې کې یو خبره دا سمته نخ کاری چې دوی په راضی وي او دغه وجه دا چې پاکستان هغه نه کوي لګیا دي چې کوم امریکای ورنغواړي تر اوسه پورې او هغه کې دا دي چې ګوره یو خو پاکستان امریکا دا وایي چې افغانستان مضبوط شي په خپل خپل ودرېږي د دې فوج وي د دې پولیس وي. پاکستان دا نه غواړي. پاکستان نه غواړي چې یو مضبوط افغانستان امام مغربي سرحد باندې وي چې سباله پښتونستان یا د پښتنو د سوکالی خبرې مونږ ته وکړي او څنګه وشو مونږ ولیدل په دا پښتون لانګ مارچ کې اشرف غني خدا سره خبره نه وکړي خو بهرحال یکجهتي اظهار کړی و ویلي چې مونږ یو خیر راغلی ورته ویلي و چې د کوم پښتون دا پاسونو. نو یو خدای نه کیږي بل افغانستان کې چې کوم د هند رول دی هغه مونږ ګورو چې هغه زیاتیږي او مزید به زیاتیږي سپیشلی چې امریکای اوس ورته وایي چې هغوی د دا بوج په افغانستان کې امریکای سره شریک کی. نو په هغه باندې پاکستان ته تشویش دی او پاکستان چې کوم د دفاع وزیر د خرم دستګیر هغه ویلي یو ټی وی انټرویو کې چې مونږ د افغانستان کې د هند هیڅ یو رول هم نه منو او دې نه علاوه بل چې کومه خبره ده تر هرګرې په خلاف چې کوم جنگ دی پاکستان ته پته ده چې کوم اصلي دی امریکای او د هند افغانستان دښمنان دي په پاکستان په خاورې دي. نو مونږ ولیدل چې ډرون حمله زیاتې شوې او مزید به زیاتېږي کې دې شي قبایلي سیمو نه زیات شي او په سیمه ایز کې هم لکه سټلډ ایریا سي ورته وایي او په پنجاب کې هم کې دې شي وشي. نو دا ټول چې کوم دوی خبرې دي او چې کوم دواړه اګامونه اخلي افغانستان کې دا په یو بل متصادم دي همدا کا وجه ده چې دوی په متفق په یو شم نه دي او دې وجه ده چې مونږ ګورو چې دوی تعلق ډیر زیات خراب شوی دی.
پیر صاحب کو پاکستان امریکا په افغانستان کې څو غواړي پاکستان هغه ته غاړه نګ دی او پاکستان لکه څنګه چې وخت په وخت باندې دغه تعلقات خکته کاشي ته غورځېدلې دي پاکستان اخوا ته روسټا او چین ته ورنږدې کیږي. نو پاک د امریکای سره بیا دالت نور څه آپشنز دي امریکا به سکی
نو امریکا خو دې داسې دی چې امریکا خو آپشن چې کوم دی پاکستان باندې فشار اچولو او دې لپاره چې پاکستان خپل تګلار بدله کی هغه کې مونږ لیدل چې دوی بندیزونه په ولګول ابل ورس چې کوم فاینانشل اکشن ټاسک فورس کې پاکستان په واچ لیست واچو د امریکا برتانیا او د جرمنی په وینا باندې او بل تش په امریکا نه د پناټو ملکونو دی ناتو سیکرټری جنرال هم دا ویلو چې پاکستان په خاورې کومې زالې دي دا د افغانستان امن او ثبات پر یو چیلنج دی نو امریکا به کوشش کوي ابل ورز لیزا کرټس تلیوه هغه هم دا ورته ویلو چې حقانی شبکه او طالبان د پاکستان په کار د خپل خاورې نه وباسي جنرال جوزف ووټل چې د سنت کام کمانډر دی مشر دی هغه ابل ورز دلته په سنت کمیټې ته هم دا ویلو چې پاکستان صدا سے مثبت اشارے مونږ ته ملاو شوې دي او هغه ولې چې پاکستان باندې صدا ټرمپ فشار اچولې دي خو د ویلې دي چې پاکستان مونږ سره مرسته هم ډیره ضروری ده چې وکی خو دا هم ویلې دي چې طالبانو او د حقانی شبکې په خلاف هغه دا سه فیصله کون دوی ګامونه نه دي اوچت کړی چې څنګه مونږ واړو ورنه نو امریکا به فشار په ساتي او دا هم ویلې دي چې مونږ سره د پاکستان علاوه نور لارې هم شته چې مونږ افغانستان کې دا جنگ جاری وساتو نو پاکستان امریکا سره لارې شته فلال خو بندیزونه په لګول مخکې به ګورو ډرون حمله به دي زیاتوي او کې دې چې نور کوم آپشن مونږ همیشه په خبرې کوو هغه کې دا دي چې نان نټو لا سټیټس ورنه واخلي په ورلد بینک او آی ایم ایف په تھرو بلیک لسټ کې به د فائنانشل اکشن ټاسک فورس کې کفرس کې پاکستان د تر هرګرو د مالی سرچینې مخونه نیولا او ور سره داسې هم کې دي چې په اعلی چارواکو سپیشلی فوجي چارواکو باندې بندیزونه ولګوي چې هغه پاکستان نه بار نشي وته نو دا س اپشن ته امریکای سره او چې څنګه به پاکستان باندې به ډیپند کوي چې پاکستان تګلارې بدل نه کړه نو ما خیال ده چې دوی به دا ټول اپشنز استعمالوي
ډیره مننه پیر زبیا شاه صاحب تاسو
ډیره مننه
مهرباني
گران اردن کو اوکتن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خپرونا د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنیغا دوام لري ورزو یوی مرکی رختا پا اسلام آباد کی د سن پولیس لخوا د جالی پولیس مقابله کی بجل شوی پختون ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان د جرګې نور مشرانو په ګډون یو خبری غونډه کړې ده او دوی حکومت نه غوښتنه کړې چې پښتون تحفظ مومنټ د پرلت په وخت دوی سره د حکومت لخوا شوې وعده دې زر تر زره پوره کړي شي. محمد خان سره ډیو ریډیو خبرې ترې کړې د دوی د مرکز تاسو ته وړاندې کوو.
زه محمد خان یم شهید نقیب الله پلار یم.
تاسو بنیادی د عدالت د کاروای نه مطمئن یې کدی مونږ نه ویل شنو دا کس دراول ور بیا به تاسو له من سي
هغه خدای عدالت زموږ ورته بیا یو کوشش کو بیا یو کوشش کو فایا رد د دم مخته پروت دی او خو نه په عدالت باندې راډول د زموږ ورې سي دای وي کو
تاسو مختلفي سي مطالبي سي
یمیر مطالبه دا د چا مناکه بولا به ګناه دی دا په روان ور ظالم دی دا روان وردا ونی وشي ناکي بولا په باریک سره مشت انصاف نه راوش
دا نه پتا کا سان چې دې سم وای
کیم لا پتا
به درنګ به ګورا کا سان دې ګورا کا سان چې به درنګ
هغه دا ریلیسی خلاص تاسو
او هم دا په تامین نه چلی دا بالکل خلاص
دا خلاص
او دې ډیل خبر او تاسو وای چې دا ډیل بنه کوي
نه ډیل نه کوي ډیل څوک نه کوي
ډیل زن ننګیالای نر پښتون ما ته مخه مخ څوک نه چیرلا جدا نه کې بولا دې وینه سودا او خدا خلو دې ته ماته په دوه سوه را باندې په باندې ډیل نشته نه د ما سره چا اپر کړای شي نه څوک مخ مو ته مخ شورتلای شي نه په دا ډیل کون دی یو ساس کې دې وینه یا اتیا را باندې په هم ما ته په کار نه دی کې ما له دې اک د ما سره نشته چې ټول پاکستان را کوي نه کې بولا په خرڅونه دا شهید
دلته چې کوم پښتون را غون شو دا ول ته په
مطالبے مطالبے مونگ حمایات ہکو سپورٹ یہاں کا دے اے ریپ ہا کے ہایو او اگے ٹولے مطالبے کو ماتا پکار دا سے آغا دے مون دے پاکستانی عوام سرا وہ مانلش مونگا دے چرگے غری ہایو او دے اجی محمد خان مونگا رشتہ دارال ہم یو
درمن اوریدن کو وائس آف امریکا دیوا تغوگی د واشنگتن ڈی سی نا زمنگا دغه پروگرام تاسو نه خپنه غ په ټلویزیون باندې ګوري په بلوچستان کې د بشری حقوقو سازمانونه وایي چې په 13 یو میاش کې نږدې یو نیم سل په دغه صبح کې بلوچستان بدرک شوی لري. د ترڅنګ دوی وایي چې په کراچۍ کې هم په یو میاش کې نږدې اته کسان بے درک شوی دی. دغه چکم د بشری حقوقو د سازمان ډلې دی دوی دا تور لګوي چې دغه خلک د پاکستان امنیتی ادارې اوچتوي او بیا د غوی مړی په لارو کوسو کې مندل کیږي. د ډیور ریډیو خبريال حمید سمسور نوی تفصیلي رپورت اورو.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشر بيبي ګولي بلوچي وویل چې د دوی د سازمان د اطلاعاتو سکرتر اته نواز په شمول اته تنه له تیرو څلور میاشتو څخه له کراچي څخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو وړي دي چې تر اوس مهاله پورې بې درک دي.
کے لیے ایک سرگرم تنظیم ہے. اس کے انفارمیشن سیکرٹری نواز عطا کمسن بچے آفتاب یونس الفت الطاف الیاس بلوچ فراد انور ساجد بلوچ حابد بلوچ کو 4 مہینے مکمل ہو چکے ہیں.
د بی ایچ او چې د بشری حقوقو فعال سازمان دی د اطلاعاتو سکرتر عطا نواز داغه ماشومان آفتاب یونس الفت الطاف الیاس بلوچ فراد انور ساجد بلوچ او عابد بلوچ څلور میاشتې بشپړ سوې چې دوی تر اوسه بے درک دي. دې ادعا وکړله چې اوس هم په بلوچستان کې په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د بے درک کېدو لړۍ دوام لري.
روز سال رما سال کے فروری کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز کے مختلف کاروائیوں میں 115 افراد جبری طور پر لاپتہ ہوئے جبکہ 21 افراد ماورائے عدالت قتل جن میں کوڈو جاؤ کے ریاشی رفیق ولد روزی شامل ہیں جن کو پورسز نے 2 سال قبل اغوا کیا.
دروان کال د فروری په میاشت کې هم د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري په بیلابیلو عملیاتو کې 115 کسان په زور باندې بې درک شوي دي چې په دوی کې 21 د عدالت پرته وژل شوي دي. په هغو کې د کولو جاو اوسیدونکو رفیق د روزي زوی هم شامل دي. امنیت خوندي ساتونکو ځواکونو 2 کاله وړاندې پورته کړی دي. پر دې مهال باندې د بې درک شوو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل کچیر دلته ادارې د بې درکسو خلکو پراخوش کېدو کې عملی ګام و ناخلي نو دوی به د نړیوال عدالت دروازه وروټکوي.
انسانی حقوق کی سینیٹ کی جو کمیٹی انسانی حقوق کے حوالے سے بنائی گئی ہے اس میں اٹھا تو ایک تحریری درخواست دوبارہ ہم لوگ دیں گے. اگر پھر بھی اس پر وہ نہیں ہوا تو پھر یہ کیسز ہم لوگ انٹرنیشنل کورٹ لے جائیں گے.
د سینیټ د بشری حقوقو لپاره چې کومه کمیټه پرانستل شوې ده په هغه کې به دغه کشاله دوی پورته کوي او یو نوی درخواست ورته لیکي. کچیری پر هغه باندې هم غور ونسو نو بیا به دوی د نړیوال عدالت مخه وکړي. د بلوچو د بشری حقوقو سازمان مشري او د بې درکسو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ دواړو د بشری حقوقو لټولو سازمانونو څخه غوښتنه وکړله چې په بلوچستان کې د بې درکسو خلکو د راخوش کېدو لپاره د خپل رول ولوبوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
گران اردوونکو کوتونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري چې تاسو په ایشیا سیټ 3 0000 میگا هرتز باندې په ټی وی سکرین زوم کتی شي. ورزو یو بل رپورټر اختا د ټانک ځای خلکو تر مخه تیر شپه د نامعلومه خلکو لخوا تختول شوی دو نورو کسانو مړی چې دینو مندل شوی دی. نن سهار دا مړی مندل شوی دی او دا دوه رونو او 13 ورځ د خپل کور نه اوچت کړی شوی. په دې باندې د ډیوا خبریال عدنان بیٹنی او تفصیلی رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا ټانک پولیس وایي د دوو کسانو مړی ورته ترلاسه شوي او پولیس پخلای کوي چې هغه په سر په ډزو سره وژل شوی دی. دغه دوه کسان چې ویشت کلن جنزیب او دوه ویشت کلن حضرت الله دی، تړاوی د ټانګ شرګوټ څخه نږدې 40 کیلومتره لرې وریا شمال لویدیز ببر ملاخیل علاقې سره وو. د هغوی تره شال خان ډیوه ته وایي دوی بېګا شپې د کور څخه چا بېدرکه کړي وو. زیاته کړه دوی چا سره کومه شخصي دښمني نه وه او دا پېشوه بندوبستي علاقه کې شوې ده او د پولیسو سره مقدمه درج کړي او غوښتنه کوي چې پولیس دې په دغه پېشه کې ککړ کسان معلوم کړي.
یو حضرت الله نامه ده او بل جانزیب نامه ده. دا تقریبا پرون 9:30 بجې د خپل کلي نه وتلي دي او دا معلومات نه پوهېدو چېرته نه اوس سبای فاینل لاندې په دې روډ باندې چا وځلي دي
خبرو کې وویل د دوی وژنې په تړاوی پلټنې پیل کړې. ڈی پی او شاہ نظر پخلای وکړ چې دوی په سر په ډسو سره وشتل سوي او دوی مړی په اماخیل سیمکښ په یو سړک ورزول شي وو چې لاسونه ورتړل شي وو او په خلای هم پټۍ تړلې وي. دوی زیاته کړه کچا هم دوی پیژنګلو سرګند شوې ده خو د کورنۍ د نامعلومو کسانو په ضد اف آی آر لیکلی. زیاته کړه دغه دواړه کسان په وروستۍ کښې په ناوړه پیښو کې هم ککړتیا لرله. خو کله چې ډیوا ځینې وپوښتل چې له تاسو سره کوم داسې ریکارډ موجود دی نو دغې پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلی.
روڈ نا تقریباً 10 گز فیصلہ کی دوارا قتل شدہ پرودو ددی سرونو بانی دو دو گولے لگی دلے ہو لاسونو تڑلے ہو مخ بانو پٹے ہو کنا ددی ورسا ریپورٹ کر دے خود چا بانی دعویداری نہ دے کر دے نو بس من مقدمہ رجسٹر کر دے 302 تفتیش جاری دے جی دشمن دا دوارا الکان تے دے کنا دا کرمینل ہو دوی غلاگانی کول اور ڈکیتانی کول دل دے مخ کی یو انعامی گروپ ہوئی یو مفرور دے دا لکی مروت کی پاس مخ کی آگے پارٹنر اور نن سبا دوی آگے نہ مخالف گروپ کی چلی.
او پولیس ته وانټډ کسانو چپ مقدمه وی په باندې یړ دی چې په ورستۍ لنډې مودې راسي په داسې حال چې لاریونه هم روان دي او د پښتنو ځوانانو مړی تر لاسه کیږي. باید وویل سي چې دا د طاقت مظاهره ده او که د امنیت په ځای کولو ادارو ناکامي نتیجه ده. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ټي وی.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ هغه خواست رد کړی دی چې د سپریم کورټ د ججانو یا د نورو ججانو او د جرنیلانو په اړه باندې چې کومې فیصلې دي دا اختیار دی پارلیمان ته ورکړی شي. په دې باندې د دی ریډیو د خبریال یو تفصیلي رپورټ تاسو وړاندې کوو.
ستری محکمې تیره ورځ د وطن ګوند بیرسټر سفر الله له اړخه دایر کړې سوی هغه درخواست رد کړی و چې پکې ویل سوی و چې د قاضیانو او فوجي جرنیلانو د سوګند پورته کولو په دستاویز او ضابطه اخلاق کې د صادق او امین ټکي شامل کړی سي او د قاضیانو اعتصاب دي د پارلیمان د لارې وسیم. په دغه درخواست کې دا هم ویل سوی و چې اعتصاب یوازې په سویلین مشرانو عملي کېږي خو قاضیان او جرنیلانو ته استثنا ورکړی سوی ده. خو د سترې محکمې رجسټرار پر دغه درخواست اعتراض لګولی و او ویلي و چې دا د بدنیتۍ په بنیاد او د بدنامۍ دپاره دایر کړی سوی دی. وروسته ستر قاضي ثاقب نثار خپله دغه درخواست خارج کړو. د پاکستان فوج او عدلیه دریځ لري چې په ادارو کې یې دننه اعتصاب کوټلي نظام موجود دی خو سیاسي ګوندونه او څېړونکي د فوج او د عدلیه دغه دریځ ته د شک په نظر ګوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د ډیوا ریډیو سر خبرو کې فایم
پارلیمنت کې اکثریت پارټیانې دا ویایي د احتساب د پاره یو داسې میکانیزم یو داسې طریقې کار د جوړ شي چې هغه د پارلیمنټرین د سیاستدانانو ورسره د ولس صنعتکاران دي یا جاګیرداران دي هر د دې احتساب د جوډیشري د عدلیه احتساب د اسټبلیشمنټ د فوج د بیوروکراسي احتساب دا په کار دی چې دا یو اداره چې ده د دې تھرو سرو په کار شي د سیاستدانانو سره احتساب روان ولسی احتساب سره مخامخ دي اور ورسره د دې عدالتي احتساب سره مخامخ دي. جوډیشری چې د ججان صاحبان چې د دوی احتساب نه د پوج احتساب نه کومه اداره چې په رشوت خوري خوا بدی په غیر قانوني شیانو خوا بدی په غیر عیني شیانو خوا بدی هغه به اول به هغه د عین پابندی کوي
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر باز محمد خان دی وی ریډیو ته په دې اړه وایي.
زمونږ موقف دا دی چې په کار دا دی چې اتحاد د ارچوشي کار د جدوی کا جرنل وی کا سیاستان وی او کا بزنسمن وی چې ارڅوک وی لیا کرپشن کړی دی او کړی ټیک دا چې د دې باندې نه یو سیستم بم خو بم وی او په کار را دی چې د پارلمان د طرف نه د سیاستانانو د بزنسمنانو د ججز د جنرالانو یو برابر دی چې خلکو ته ښکاری.
سرګند دی وی چې دغه درخواست ورسته د هغه دایر کړی سوی وو چې عدالت تیر کال د جولای په 28 نیټه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د آئین د آرټیکل 25 او 28 لاندې صادق او امین په نه کېدو نه اهل ګرځولی وو. د آئین دغه آرټیکل 25 او 28 وایي چې کچری د پارلیمان پر یو غړي ثابت سي چې هغه څه دروغ ویلي یا رښتیا پټ کړی دي نو هغه به صادق او امین نوي او نه اهل به ګرځول کیږي. په د سیاسي پوهانو او څېړونکو وینا ده چې دغه اعتصاب په کار دي د سیاسي مشرانو سره سره د فوج او عدلیه مشرانو هم وسی. او د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر فرت الله بابر په دې اړه د قانون سازي خوشتنه هم کړې و خو پارلیمان په دغه قانون سازي کولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
گران اردن کو کتن کو تاسو د رابعه پیر په رپورٹ کې وردل چې د پاکستان سپریم کورٹ د شروع پر هغه درخواست رد کړي چې کوم کې چې د پارلیمان د لارې د پوزي جرنیلانو د احتساب غوښتنه شوی وه. هم په دې باندې د امریکای نیویورک ټایمز اخبار هم یو مضمون لیکلی چې وایي چې د پاکستان سپریم کورٹ نواز شریف خو ډېر روزه په خو د پاکستان جرنیلانو او استخباراتو باندې لاس نه چوي. دې مضمون ته زمونږ همکار بختور شاه کتنه کړې ده تاسو ته وړاندې کوم.
نن د امریکای وتلی ورسپانې نیویارک ټایمز د پاکستان د یو وتلی خبریال محمد حنیف مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان ججان د یو میشن لاندې کار کوي خو دغه میشن څه دی؟ لیکوال د مضمون په سر کې د پاکستان د سپریم کورټ په مشر جج ثاقب نثار طنز کړی چې د میشن پاکستان د بدعنوانه سیاست مدارانو نه پاکول دي او غواړي چې د پاکستان په خلکو فارمي چرګان ونه خوړل شي بلکې هغوی کورني چرګان وخوري. د نوموړي په میشن کې د تور زیړی او کینسر ختمون هم شامل دي او دا هم چې په ټول هیواد کې به د توکو بیې مناسب وي. د وتلي جج د میشن په اړه په خپل تنظیم مضمون کې خبریال محمد حنیف د نوموړي د خلی لیکي چې د ویلو پاکستان زکه سوپر پاور یا لوی طاقت نشي جوړېدلی چې دغلته مالیان د چینایي مالیانو په نسبت ګام په ګام د سیګریټو لپاره دمه کوي. خغلی حنیف په خپل مضمون کې د سپریم کورټ د جج ثاقب نثار په اړه د نور څه لیکلو په وخت د عدالتي سپکاوي د قانون نه هم یره خودلې ده چې هسې نه ده هم د سپریم کورټ د جج په اړه د څه لیکلو د لاسه د عدالت د سپکاوي د قانون لاندې د تورو تمبو شاته ولېګلې شي. مضمون نگار لیکي چې ججان په خپل سنه وایي د هغوی فیصلې خبرې کوي خو پاکستان کې دغه خبره بدله ده. دغه تاججان نه یوازې فیصلې کوي بلکې د ملزمانو په ضد په ډاګه خبرې هم کوي. مضمون نگار په خپل مضمون کې په پاکستان کې د ججانو په کار نیوکه کړې دي چې دوی د سیاسي او ریاستي دباو لاندې فیصلې کوي. د د سپریم کورٹ موجوده جج ثاقب نثار کال 2018 کې د جولای په میاش کې منتخب وزیر اعظم نواز شریف د پاناما گیټ په مقدمه کې نااهله کړی وو او د سینټ لپاره د نواز شریف لخوا ټاکل شوی امیدوارانو فیصلې هم ځنډولې وي. دغه فیصلې نه داسې بریخي چې د سپریم کورٹ فیصلې سیاسي دي. د پاکستان د سپریم کورٹ په واک اختیار مضمون نگار سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي دغه اداره چې ورته د انصاف لپاره د ټول ولسترګې دي د پاکستان د پوځي جرنیلانو او د استخباراتي ادارې ISI په ضد دغه سي قوي ګامونه نه پورته کوي، بلکې په اکثره مقدمو کې د پوځي جرنیلانو ملاتړ هم کوي. نوموړي په مثال کې په کال 1901 کم اتیایم کې د پخوانی پوځي عامر جنرال ضیاءالحق په امر د سپریم کورٹ لخوا د پخوانی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د پانسۍ په تخته د خېجولو خبره کړې ده. خو وای د پاکستان د بلې وزیر اعظم بېنظیر بټو چې د پانسۍ کړې شوی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لور ده، تر اوسه یې د هغې د قاتلانو په اړه کومه غوسه فیصله نه ده کړې. مضمون نگار وایي سپریم کورٹ چې د سیاسي مشرانو په ضد څومره په ډاډه مټ فیصلې کوي، دغه سره پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په ضد چرې هم نه کوي او وایي کال 1990 کې استخباراتي ادارې ISI په سیاسي پارټیو کې په ارباو ډالرې ویشلې وي چې په ضد یې په سپریم کورٹ کې پخوانی د ایرفورس مشر اصغر خان کیس جمع کړی وو. خو ولې تر اوسه د پاکستان سپریم کورٹ د ISI په ضد په جمهوري عمل کې د مداخلت په سر فیصله نه ده کړې. د استخباراتي ادارو په ضد د زرګونو خلکو په زوره د ورکولو تورونه هم دي او د ولسي غوښتنو باوجود سپریم کورٹ لا تر اوسه دغه ادارې عدالت کې نه دی وړاندې کړي. مضمون نگار وایي پاکستان کې د ججانو او جرنیلانو ترمنځ کشالې ډېرې کمې کوزي راغلي دي. کال 2001 کې پوځي جرنیل پرویز مشرف د پاکستان آئین مات کړی وو او په ځواب کې خپل صدارتي امر عملی کړی وو چې د هغې په ضد د هغه وخت د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار حسین او د هغه یو شمیر ملګرو احتجاج وکړو. پرویز مشرف دوی په خپل کور نظر بند کړی وو، خو د هغوی په ضد چې کله په ټول ملک کې وکیلان راپاسېدل نو پرویز مشرف دوی خوشې کړل. خو مضمون نگار وایي چیف جسټس افتخار محمد چودھری په خپل څوکۍ د کیناستلو وروسته لومړی فیصله د داسې ججانو د یو ټیم د ټاکلو کړی وه چې د بډو رشوتونو په یوه سنگینه کشاله کې یې د ده زوی ارسلان افتخار بری کړو. او د پاکستان د آئین ماتونکې او په دغه هیواد کې د یو شمیر کشالو جوړونکي پوځي عامر پرویز مشرف چې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او د بلوچستان د پخوانی بلوس ملت پاله مشر او اعلی وزیر اکبر بوکټی په وجنه کې تورن پرویز مشرف په ضد یې تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې او د غداری او قتل په درنو مقدمو کې ملزم پرویز مشرف د سپریم کورٹ د دې دومره زور باوجود په بهر ملک کې د عیش عشرت ژوند کوي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې چاپ خپل مضمون کې خبریال محمد حنیف لیکي دا د سپریم کورٹ د جج ثاقب نثار لپاره یو ازمیخت دی چې اوس به د پاکستان د ټی وی د کوربا او نامتو خبریال شاهد مسعود سره څه کوي چا چې د قصور د شپږ کلنې ماشومې زینب د قاتل په اړه داسې بوږنوونکي انکشافات کړي وو کوم چې د سپریم کورٹ تحقیقاتي ډلې دروغ ثابت کړل. مضمون نگار د خپل مضمون په آخر کې پوښتلی آیا د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس به د پوځي جرنیلانو ججانو استخباراتي ادارو او د زنې لانجمنو صحافیانو په ضد هم داسې پاخه ګامونه واخلي لکه څنګه چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلې په ضد پورته کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په پاکستان کې په تیر سموده کې په سلورم ځل د پټرول او ډیزل به سیوا شوې دي او د نوې ټاکل شوې قیمت تر مخه د ډیزل به کې د 2 روپو او 2 پیټو پیسو زیاتوالی راغلی، ولی د پټرول قیمت نور 3 روپو او 55 سیوا شوې. په دې باندې د بلوچستان کې د ډیو خبریال نعمت الله سردی په چمن کې خلکو سره خبرې کړې د دوی خبرګونې غسته د پټرول او ډیزل به زیات دوه پړه دا تاسو ته وړاندې کوم.
حکومت پاکستان د نوې میاشتې د شروع کېدو سره سم د تیلو په بای کې یو بیا زیاتوالی راوستل دي. دغه د تیلو بای زیاتوالی پر عام ژوند او د عام خلکو پر نور ضرورت پر شان باندې کم قسمه اثرات اچوي. دوی به د څه قسمه مشکلات سره مخامخ سي دي لامل راځي د عام خلکو سره په دې هکله نورې خبرې کوو.
یقیناً موږ د حکومت یو وخت د پیسو ډیر مزاحمت کوو. تیل وایه دغه شی دي چې د تیلو سره هر شی ګرانیږي او په پاکستان کې چونکه غربت زیات دی، خلک په پریشانۍ کې مبتلا دي، اقتصادي حالات خراب دي د خلکو. نو یقیناً دا به ډیر غټ تاثیر واچي د خوردنو شپریشیا چې روزانه خلک دلته ملازم پیشه خلک ستا دلته نوکران او دلته داسې مزدور پیشه خلک ستا چې هغه اوس هم د خپل نان په کب بوج نشي برداشت کولی. نو چې ګران شي هغه به بیا څنګه برداشت کړي؟
تیلو سره هر شی ګرانیږي. تیل چې کوم دا بم پر موږ باندې پټاو سوی دی، د دې تیلو سره زموږ څه سامانونه چې دي هغه اوس د اسمانه سره خو اولم خبرې کولې، اوس هم د اسمانه سره خبرې کوي. نه په شي خوله پورې کیږي، دلته روزګار کاروبار د کمی خوا دی، ګرس په تمام پاکستان کې روزګار ستنه که روزګار هم یې هغه روزګار دا دی چې په د تیلو په وجه باندې هر شی روز پر ورځ ګرانیږي. یو ور د دې د مخه تیل، یعنی چې په پاکستان کې د تیلو ارزانی راغلی د شی نه دی ارزانه سوی. پاکستان کې چې تیل ګران سوی دي شان ارجنت په دې کې ګرانیږي.
د روزمره شا ګران سوی دي و بلې خواته چې وګورې د پیټرولو په وجه باندې چې موږ له کم شان په کمه کرایه راکلل هغه کرایه و دوګنه پر موږ سوی دي. موږ د سرکار صدا مطالبه کوو چې سرکار چې موږ کم تیل تا ګران کړی دي دغه پالیسی باندې خپل نظر ثانی وساته، تیل ګران کړه او عوام ته ریلیف ورکړه. په کوم ملکو په کوم علاقو کو کې چې تیل په کم قیمت ترلاسه کیږي، په غو ملکو پر غو علاقو باندې کاروبار شي کیږي، په غو ځایو کې کاروبار ومخته روان دي.
د تیل سره وړه ګرانیږي، د خوراک شان ګرانیږي، وب ګرانیږي. موږ د حکومت څخه اپیل کوو چې د تیلو قیمت ډیر کم راولي. د تیلو سره هر شی زیات پر زیات مټر کې ریاده نور شان دي. په دې کې موږ دغه کوو چې د حکومت څخه اپیل کوو چې کړي د تیل ډیر کم کړي.
پل مرشان کوټه درولې دي پر پښو زو پر پښو راځو. نو کچېری تیل نه سرجا ارزانه مر احتجاج کوو به شار بندو.
تیل ګران سوی دي، بیټری ګران سوی دي، میوې ګران سوی دي، سبزی ګران سوی دي، د چیز هر شی ګران سوی دي، کرایه ګران سوی دي. مردا وایي چې تیل کم شي کته شان ارزانه شي. مر تیل سخت مخالفت پات کوش ګران سوی دي، مزامت کوو.
لوکل مرشان دي او تیل ډیر به دا ورس په ورس ګرانې جوړې جوړې درسي په شهر کې هر شی ګران دی. نو موږ په خپل مرشان سره ډیر په تکلیف هغه په دې باندې مجبورې ریټونه په بالا کو چې ریټ بالا کې دا د سپاریان سره خېږي او سپاریان او موږ ته توجه نه راکوي. نو تیل هم په پور ارسه په پور په خپل موټر کې ناشې دغه پور وړي.
تیل خو نه یو بنیادی شی دی، د هر شی سره تعلق لري او د تیلو ګرانر چې دی د ارش ګرانر د تیل د ګرانر سره تعلق لري. تیل ګران سوی دی اوس مشهور کاروبار باندې ما سره چولې دی. بل مش کم سامان چې سپلای کوو دغه په کرایه باندې چې کینن ډیر اثر چولې دی.
درمن اوریدونکو تاسو د بلوچستان کې د خلکو خبرګون واوري د تیلو د ګرانې په اړه باندې په دې باندې د ډیور رادیو خبريال ارشد مومند د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو خبرګون را لګلې ده. راځي چې دغه واورو.
ډیزل چې دی نو هغه 2 روپۍ 62 پیسې ګران شوی او سوپر چې دی نو هغه 3 روپۍ 56 پیسې. شونو 84.96 چونو دا د غوډ پټرولو 2.96.50 یا 60 دا زمونږ د ډیزل مثلا دا د دې نمخ کې 15 یا 16 روپۍ ګران شو، د هغې نمخ کې 2-3 ګران شو، اوس دا 3.5 ګران شو. ډالر حساب سره چې ګورې یو ورځ چې 67-68 نه چرته زیات شوی نه دی. ریټ انټرنیشنل مارکیټ کې چې ډېر زیات شوی 70 پورې تللی او دلته چې دلته ډېر ګرانی
د دې چې کوم ریټس دي نو د هغې یو په 3 د دې ریټس دلته چلیږي. سرکار دا لیوی ټیکس ته دا پلان کې دا ډنګری دی کو فرص کا دوی و چې اوس د دې ریټ سی واشي نو خیر دا سبسډایز کی سبسډی لري پکې جو واچي چې اوس خو لکه امدرب جدا څه شو سی کلی ختم شو موټر سی کلی شو ګاډي شو وړه ګاډي دی دا جی په پټرول دی سونه چې امدرب ته دا جی په پټرولیم دی جی نو خامخا کرانه وجی زیات شي د سره شکند روزمره چونه اشیاری جو فورنوشتي چینی شو وړو شو سونه اجناس دا ټول بجی ایکسپنسیو کیږي یاره بس خلک جی تنگ دی خو لکه گائیڈ لائن جی نشتا یعنی دا خلک روزی جی دا روزی دی رډونو ته روزی دونه خلک تنگ دی جی خلک په جون باندې تنگ شوی دی
مولانا نواز شریف دا چې سر کې راغی نو پیٹرول سات په سات ارزانو له اوس دار چې لکه حکومت ختمې دو کنه نو میاش په میاش گرانی دا سو وجه کې دی شیدا کم مزاق دی قوم سره کوي چړومبيري رالی حکومت ته نو خلکو ته ځان شوکاو چې یاره پیٹرول سات په سات ارزانيږي ار میاش کې بدلا غوړول او اوس ار چې تلو کنه اوس ار میاش کې ته دا برکه نه خو ته قوم سره ډیر زیات ظلم کوي
او دا گاډي چلوم جی راکټو پیټپور او موږ دا ډیزل ګران شوی دی نو دا موږ سردار چې لکه مثال موږ په 2000 روپیا به ټینګ ډکو اوس په 2500 ډکی نو موږ وټ کټ لکه پیرو وایل نو بچ لکه تاله پیرو وروړو بل پیرو وروړو کنه نو چې په 8000 وروړو نو په 2500 وروړو دا کا اثر دی زمونږ جی
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو په ټلویزیون باندې زمنګ روانه خبرونه ګوري د روس صدر ولادیمیر پوتین سټیټ اف د یونین یا ولستا چې کومه مهمه وینا کیږي پاغه کې د روس په جوهري وسلو په روس کې په کمزوري اقتصاد او په شام کې پروان کړکېچ باندې خبرې اترې کړې دي په روس کې د رواني میاشتې په 13 تاریخ باندې صدارتي انتخابات کېدونکې دي او داسې بریخي چې یو وار بیا به ولادیمیر پوتین د روس د صدر په حیث باندې دغه انتخابات وګټي. دې باندې تفصیلي ریپورت د وایس اف امریکا تیار کړی زموږ همکارې ماوشتلی.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د زیارت په ورځ د روس قانوندانانو ته خپل وینا کې ویلي چې هیواد یې د نوې اټومي وسلو آزماینه کړې ده چې پکې اټومي کروز میزایل هم شامل دي چې په نړۍ کې هر ځای په نخښه کوي شي او یو میزایلي دفاعي نظام یې هم نشي درولې او بو کې د ننه کارکونکو اټومي ډرون آزماینه هم کړې ده چې مخه به نشي نیولې کېده. په خپل وینا کې صدر پوتین ویلي چې روس سرمات نومي د انټر کانټیننټل بالستیک میزایل آزماینه کړې چې د یو بری اعظم نه بل بری اعظم په نخښه کوي شي.
سرمات اته очень грозное оружие.
دا یو ډیر زیات طاقتور میزایل دی او د دې خصوصیاتو لوجه د بلستیک میزایل ودرولو مضبوط نا مضبوط نظام هم د دې مخه نشینی ولې.
صدر پوتین زیاته کړه چې د ماسکو په اتحادیانو اټومي برید به په روس برید ګڼل کیږي او په فوري توګه به ورته جواب ویل کیږي. په خپل وینا کې د شام په اړه خبرې کول په وخت غلی پوتین ویلي چې په شام کې روسي عملیات د روس زیات شوی صلاحیتونو مظاهره ده.
په شام کې د روس عملیات په دفاعي مت کې د روس زیات شوی صلاحیتونه ښکاره کوي. په 1300 کلونو کې د روس پوځ مضبوطولو او د وسلو زیاتولو په لړ کې ډیر زیات او ښه کار شوی دی. اوس ټول هیواد او ګرد نړۍ ته زموږ نوي جنگي جازونه، آبدوزونه، هوایی دفاعي نظام او سمندري هوایی او ځمکني میزایلي دفاعي نظام نمونه معلوم دي.
اغلی پوتین دا هم ویلی چې روس یو داسې ریډار نظام پر ځای کړي چې هر قسمه میزایلی برید پړه به دوی خبردار کوي. د روس اقتصاد پړه خبرې کول په وخت اغلی پوتین ویلی چې هغه ځان له هدف ټاکلې دي چې راتلونکي شپږو کالو کې به په روس کې د غریبۍ کچه نیم په نیمه کموي.
د اقتصادي بحران له امله د غریبۍ کچه سیوا شوې ده او نن 40 میلیونه خلک دینه اغیزمن دي او دا شمیره ډیره زیاته او د قبول وړ نه ده. منګ تبا د ولس په آمدن کې اضافه یقیني کول وی او په کار ده چې پر اتلونکو شپږو کالو کې د غربت کچا نیم په نیمه کم کړو.
صدر پوتین نور زیات کړه چې پسماندګي د روس تر ټولو غټ دښمن دی او که مونږه د حالات بدل نه کړو نو دا به نور هم خراب شي. صدر پوتین د مارچ په 13 نیټه په روس کې د صدارتي انتخاباتو نو وړاندې په سرخار ماسکو کې سټیټ اف دی یونین وینا په وخت خبرې کړې. دا ستمی کیږي چې صدر پوتین به یو ځل بیا د شپږو کالو لپاره د روس صدر منتخب شي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ملک د وسلو قانون کې پتوندې سره او په غټه کچه بدلونونو راوستلو لپاره غکړي. هم په دې موضوع باندې محمد اکرامي رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د شروع پورز په ټلویزیون باندې د یوې غنټې پورې دروانو خبرو اترو په وخت ډانلډ ټرمپ د وسلو په اړه په کانګرس کې ډیموکریټ او ریپبلیکن دواړو ګوندونو قانوني تګلار رد کړه چې کانګرس کې د ډېری مودې راهسې د ځنډ ښکار ده. صدر ټرمپ ډیموکریټ ګوند ته تمه ورکړې او ویلي هغه د فلوریډا په یو سکول کې د وروستۍ ډزو پیښې په رنګ د تشدد مخنیوي لپاره یو جامع تګلارې مرسته کوي، خو نوموړي کوم تفصیل نه دی ورکړی. ښاغلی ټرمپ یو ځل بیا د وسلو اخیستو وړاندې د یو تن پوره تفصیل ترلاسه کولو مرسته کړې او د سکولونو زیات امنیت او د ذهني ناروغانو لپاره زیات وسایل اېښودو او د وسلو اخیستو لپاره د عمر حد 20 کالو ته زیاتولو تایید کړی دی. ډانلډ ټرمپ په سکولونو کې استادانو ته وسلو ورکولو خبره یو ځل بیا تکرار کړې. نوموړي ویلي انتظامیه به د یو صدارتي حکم د لارې د وسلو په هغه آلاتو بندیز لګوي کومې چې یو ډس کوونکې ټوپکې په اتوماتیک یا خودکارا وسله کې بدلوي. صدر ټرمپ ویلي دغه کار به د کانګرس په ځای د انتظامیه کوي. ښاغلی ټرمپ ویلي دوی په دغه مسله د یو بل سره د لوبو ټوقو انتظار نشي کولی، کوم چې هیڅ هم نشي ترلاسه کولی. د نوموړي په دې تجویز خلک حیران شو چې امنیت پر ځای کوونکي چارواکو ته د څه قسم بدې پیښې مخنیوي لپاره د عدالت د حکم بغیر د خلکو نه د وسلې اخیستو اختیار ورکړی شي، او زیاته کړه اول دی پولیس ته یو تن نه وسله ترلاسه کړي او بیا دی قانوني لار خپل کړی شي. صدر ټرمپ د دې وړاندې هم په ملک کې د وسلو د لارې تشدد مخنیوي په سر د ډیموکریټ ګوند د سوچ مرسته کړې وه، خو د خپل محافظه کار ووټرانو او په کانګرس کې د ائتلافي ریپبلیکن ګوند مخالفت لوجې د خپل دریز نه په شا شوی. تر اوسه دا هم واضح نه ده چې نوموړی به د وسلو قانون کې په توندۍ سره غټو بدلونونو راوستو خپل دریز مخ په وړاندې بوزي او کنه کم وخت چې نوموړی د خپل ګوند د مخالفت سره مخ شي. د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکو د کانګرس غړو صدر ته خواست کړي چې خپله پارټي د وسلو مخنیوي لپاره په ګام پورته کولو مجبور کولو لپاره خپل سیاسي طاقت استعمال کړي. د وسلو اخستلو لپاره د یو تن د تیر وخت پورا کتنې لپاره د ډانلډ ټرمپ دغه غږ په تیرو وختونو کې ریپبلیکن پارټۍ او د وسلو لرونکو تنظیم ان آر اے مخالفت کړی دی. ریپبلیکن پارټۍ د دې په ځای د وړاندې نه موجود د کتنې نظام کې خوالی راوستلو لپاره د معمولی قانون سازۍ په حق کې دي، خو ډانلډ ټرمپ دا خبره واضح کړې هغه د وسلو اخیستلو لپاره د یو تن د زیاتې کتنې په حق کې دی او د کانګرس په غړو یې تور لګولې چې د وسلو لرونکو خلکو تنظیم ان آر اے نه یریږي. د مولی د ان آر اے په چارواکو هم غږ وکړو، اوس د ګام پورته کولو وخت راغلی او دا چې دوی له فضول یا بې ځایه خبرې اترې ادرول پکار دي. په امریکا کې په خودکار وسلو بندیز لګولو دا بحث په داسې وخت یو ځل بیا شروع شوه چې څو ورځې وړاندې د فلوریډا ریاست په یو های سکول کې یو پخوانی طالب علم په خپل رایفل اولس طالب علمان وژلو. د دې وړاندې هم د امریکې په یو شمېر سکولونو او نورو اولسي ځایونو کې په خودکار وسلو باندې په لسګونو خلک وژل شوي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی وته غوږی د واشنگتن ډی سی نه زمنګ دغه پروگرام تاسو نه خپنی غوړی. قدرمن اوریدونکو هغه اوریدونکو چې منګه په فیسبوک باندې یا په سټلایټ پر ډش باندې منګه ګوري هغه د پاره دا رپورت ته ځکه چې ریډیو باندې باغوي صرف چې من کوم خلک اوري هغه به صرف میوزیک اوري، خدا میوزیک په شا باندې چې کوم خولي ویډیو ده نو دا ویډیو په چین کې د سپرلی د دستورو په حواله سره ده. راځي چې دغه خوندور ویډیو ګورو. قدرمنو اوریدونکو لپاره بووی چې کوم ویډیو دا وخت روانه ده نو قسمه قسم رنگونه پکې سره رنگونه د ګلونو ګلابي رنگونه پکې ډیر زیات په نظر باندې راځي. په چین کې دغه خوندوري دستوري رواني دي
یو بالکل بختوشه
گنش مهر کې ورته خلک ناس دي
یوازې چین کې نه پګرد نړۍ کې چې اوس پرلی سره سم دستوري چې دي رواني دي او راتلون کې به هم دستوري راځي نو کوشش به کوي چې دیوا ټي وي پلارتا اوس تازه خوندوري دستورو فیسټیوالز حال خایو
سف امریکا دی وتغوږی دغه چې کوم تاسو میوزیک اوري د دې پښا باندې ډېر خپل ویډیو پلی کیږي لګیار دغه ویډیو روانه ده او دا ویډیو په چین کې چې کوم د سپرلی راتلو باندې کوم دستوري خوندوري دستوري شوی دی حیرت انگیز دستوري دی تاسو دغه ویډیو زمونږ د ډیو ریډیو په فیسبوک پانه باندې کته شي که تاسو کله هم وغواړئ دغه ویډیو به زمونږ د ویو ویر ډیو پانه پرته وي ګران اردوونکو کتونکو د وایس اف امریکا دیوا ټی وی دا برخه هم دې ځای کې پای ته رسی تکنیکی رخته ټیم کې مرسته کولې پروډوسر و ارشد علي انجینرانو موږ سره واګنر او واسکو دوی ته هم ډیره مننه وایو سو شبو کې به تاسو شپه په خیر پروګرام اور نو د ټی وی د برخې نه زموږ چلی او زه بختور شم
تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان الله